アバサテラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدې شی به د ازادي رادیو د خبرونو اوریدونکو اس نن یک شنبه ده د مریض د 1400 نیوی د میزان 12 او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 4 د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د اسف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د کندوز د وضعیت او په دغه ولایت کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حمله په اړه د افغان او امریکایي چارواکو د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لمړی د دې سات خبرونه واورئ. د امریکا ولسمشر په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر پیشي ژوره خواشینی څرګنده کړه. د عراق په مرکز بغداد کې پرون لږ تر لږه 24 تنه ووژل شول او روسیه وایي په سوریه کې په هوایي حملې زیاتې کړې. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه په ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي بمباری په نتیجه کې د لاستنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي. اوباما په یو اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ خپره کړه ویلي د امریکا د خلکو له لورې له هغو طبي کارکوونکو او نورو ملکیانو سره ژوره خواخوږي څرګندوي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د روغتون په غمجنه پیشه کې وشل شوی دی. ولسمشر اوباما همداراز ویلي چې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت د دې پیښې په اړه چې د شنبه په سهار وشوه پوره تحقیقات پیل کړي او د دې تراژیدۍ په اړه تر دقیق قضاوت مخکې به د څېړنې نتیجو ته صبر وکړي. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکور کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر ووژل شو. د اورزګان د والی ویاند دوست محمد نایاب ازادي رادیو ته وویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکور په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله وسلوال حمله وکړه او هغه یې ووژه. د نایاب په وینا معلم حبیب الله په سیمه کې یو بانفوذه قومي مشر و. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د کندهار امنیت قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار ده چې کندوز ته لاړ شي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې یوه کنفرانس ته وکړه.
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو. کندهار یا د دې زون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو. چار وخته هغه رامر کوي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارې د کمزوري او نه هم ژغې نتیجه وبلله. د عراق د پلازمینې بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 24 کسان وروسته له هغې ووژل شول چې انتحاریانو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. د غبرید کازیمیه سیمه په عدن میدان کې پر یوه پوسته شوی چې لکبل یې لږ تر لږه یو شپېته کسان ټپیان شوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قماندې د مرکز ویندوی وویل امنیتي ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډزو وژلی او دوو نورو په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد چوغلي دي. د یوې څارونکي ډلې د معلوماتو پر اساس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش ډله وخت ناوخته د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیعګانو حملې کوي. یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یوه اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی ووژل. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی سړی د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شي د کورنۍ دوه نور غړي ټپیان شول. دغه اسرائیلي کورنۍ له یوه معبد نه د خپل کور خواته روانه وه. د اسرائیلو د پولیسو ویاند وویل دا وژنې یوه تروریستي حمله وه. روسیه وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي وو چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 16 الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درسیز مرستیال جنرال اندری کارتاپولوف پرون وویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا زیاتې کړي. ده دا خبرې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وکړې. زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې وو په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته شوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا د ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به مو په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. د کارتوپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څه باندې 50 هدفونه ویشتي دي.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 22.1. په کندهار کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.2. مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 22.1. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15.1. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.9. پکتیا اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.8. او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 24.9.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونې د سهار په 8 بجې پیلېږي، د ماښام تر 10 بجو دوام کوي. اوس 8:02 دي. د دې خبرې مجلې په دوام کې د افغانستان ولسمشر په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون پر بمباری خواشینی څرګنده کړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه ښکاره کړه.
بشري حقونو خپلواک کمیسیون واکان د اول ورځې نه استفاده پورې د دې مسایلو څار کړل، او دا یو بشري ناورین دی چې په کندوز کې لا پېښ شوی دی.
له کندوز څخه یو شمېر تللي کسان ادعا کوي چې د افغانستان پوځي الوتکې د ټپیانو پر ځای د پیسو په بدل کې عام خلک له دې شاره باسي. د هلمند ولایتي شوراوي طالبان په دغه ولایت کې د برېښنا له درکه د کال 300 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کوي. خو د برېښنا رئیس وایي
مبلغ تعداد مستندی را معلوم، فقط د هغه څه موږ پیسې نه ټولو، چون په هغه ساحه کې موږ چندانې اختیارات واک په اصطلاح داسې نه لرو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو د آزادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. آزادي رادیو ډاټ کام یا آزادي رادیو ډاټ اورګ د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په کندوز کې په یو روغتون د پرونی بمباری لکبل د ورشل شویو کسانو شمیر 900 تنو ته رسیدلې، چې په هغو کې د بی پولی ډاکټرانو ټولندې غړي هم شامل دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه په ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي بمباری په نتیجه کې د وژل شوو کسانو په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي. د افغانستان ولسمشر هم په دې پیښه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. له بلې خوا افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمباری له کبله بخښنه غوښتې ده. خو د جنرال جان کیمبل دفتر بیا وایي چې د بخښنې خبر نشي تاییدولی. د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې مشر د وروستۍ پیښې په اړه د بې طرفانه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو د وروستۍ بمباری له کبله خپله خواشینی څرګنده کړې ده. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي د پرون سهار په بمباری کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان سوي، چې په هغو کې د بی پولی ډاکټرانو سازمان کارکوونکي او ډاکټران هم شامل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ناټو د غوڅ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان کامبل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او بخښنه یې غوښتې ده. خود ناټو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د جنرال جان کامبل لخوا له ولسمشر غنی د بخښنې غوښتلو مسله تایید نه کړه او وی ویل چې دا خبر به بیا چک کړي. افغان حکومت وایي د پیښې په باب یو هیئت ګمارلی چې څېړنه وکړي. د نورو سازمانونو او چارواکو تر څنګ ملګرو ملتونو هم په کندز کې پر دغو روغتون وروستۍ هوایي حمله غندلې چې له کبله یې د وروستیو راپورونو له مخې 19 کسان وژل سوي چې په هغو کې 12 کسان د بې پولې ډاکټرانو د سازمان کارکوونکي 4 تنه پوخ عمره ناروغان او 3 نور یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر زید راد الحسین وویل پر یوه روغتون هوایي حمله شایي یو جنګي جنایت وبلل سي. په دې برید کې چې پرون سهار وختي سوی 10 تنه نور شدیدن ټپیان سوي دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان دغه حمله له نړیوالو بشري قوانینو یوه څرګنده سرغړونه بللې او په دې برخه کې یې د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان عملیاتي مشر برت ینسنس پرون له بروکسل نه رویټرز اژانس ته وویل دوی په دې باب د بې طرفه څېړنو غوښتونکي دي.
We haven't had any communication.
تر اوسه نه د نړیوال ائتلاف نه هم د افغان دولت لخوا مستقیم تماس را سره نیول سوی دی، ځکه نو بیا په سراحت سره وایو موږ چټک وضاحت غواړو او موږ د بې طرفه څېړنو د پیل غوښتونکي یو. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیري اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي په سپکو او درنو وسلو سنبال تروریستان دغه روغتون ته ورغلي وه، له ودانۍ او خلکو یې د سپر په توګه کار اخیست او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کولې. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقي ویلي چې د بمبارۍ په وخت کې له 10 تر 15 پورې تروریستان په روغتون کې پټ وه. د ویلي په برید کې ټول تروریستان وژل سوي او ځینې ډاکټران مو هم له لاسه ورکړي دي.
د بې پولې ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د حملې په شمول د کندوز په وروستي وضعیت افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د دغه کمیسیون له یوه غړي سره وروسته مرکه لرو. د کندوز یو شمېر خلک ادعا کوي چې له ځینو پوځي الوتکو څخه د اکمالاتو او د ټپیانو د انتقالولو پر ځای د دغه ولایت د خلکو د وړلو لپاره کار اخیستل کیږي. دغو خلکو آزادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کسان د زیاتو پیسو په وړاندې د همدغو پوځي الوتکو په واسطه امنو سیمو ته وړل کیږي. د دفاع وزارت چارواکي که هم دا اداره دوی خو وایي چې که په دې برخه کې دقیق اسناد او شواهد موجود وي نو له سرغړوونکو سره به جدي چل چلند وشي. قسیم سولمل پرې راپور لري.
په داسې حال کې چې کندوز له څو ورځو راپدې خوا د جګړې په لمبو کې سوځي، ازادي راډیو د افغانستان د هوایي ځواک له الوتکو څخه په دغه جګړه کې د ناوړه ګټه اخیستنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ویل کېږي چې یو شمېر فرصت طلبه کسانو د دې پر ځای چې د جګړې له ډګره ټپي سوي سرتېري انتقال کړي او هلته اکمالات ورسوي، د زیاتو پیسو په اخیستلو سره ملکي وګړي له کندوز څخه کابل او یا نورو ولایتونو ته وړي. فرحت چې ځان د یوې دولتي ادارې کارکوونکی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته د درو کسانو د راوړلو په بدل کې 15,000 افغانۍ ورکړې دي.
دوردو څلور ماشین الوتکې چې مواد پکې وړي وې، خو مونږ ته یې ویل چې څوک در باندې پوه نه شي. یوې الوتکې 1500 ډالر او یوې بیا 8000 افغانۍ اخیستې او یوې هم 40000 افغانۍ. خو شخصا ما خپل چې د اردو کس مو پیژندی نو درې کسې د 40000 افغانۍ په بدل کې راوستلو.
فرحت وایي د ډېرې مجبورۍ له مخې دا پیسې ورکړي، خو اوس غواړي له خپلو ملګرو سره خپل فریاد ارګ ته تر افغان چارواکو پورې ورسوي. په همدې حال کې د کندوز یو بل اوسیدونکي چې هغه هم له جګړې تښتېدلی او نه یې غوښتل نوم یې خپور سي، له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت کوي. دی وایي زموږ سره 40000 افغانۍ فیصله کړې وه، عسکران وه. کله چې هوایي ډګر ته راغلو الوتکه ډکه سوې وه، نو موږ ته یې وویل چې په 40000 نه کېږي، که 1500 ډالر راکوي بیایو مو، که نه نو نه مو بیایو. دا چې موږ مجبور وو او پیسې مو هم نه درلودې، یو بل کس زموږ ضمانت وکړ او 1000 ډالر مو ورکړې. دوه کسه وو، هلیکوپټر نه وه، څلور ماشین الوتکه وه. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته ویل چې هوایي پوځي ترانسپورټ په خپل وخت د اکمالاتو مکلفیت لري او که د کندوز د خلکو دا ادعا ثابته سي نو دا ستر خیانت دی.
کله کله داسې هم څه سوي دي چې څوک تیارې ته نه دي پرېښودل سوي یا هغو دې نه دي انتقال سوي، شکایت کوي چې هلته پیسې اخیستل کېږي. هوایي قوتونو وظیفه دا ده چې په وخت زمان باندې اکمالات وکړه، زخمي او شهید انتقال کړه، ځکه د زخمي انتقالول د شهید انتقالول دا په مرال باندې ښه تاثیر کوي. که سوی هم دا غټه خیانت ده، درست کار نه ده.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردک هم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د کندز د خلکو ادعا رد کړه او ویې ویل
دغه ادعا په کلکه ردومه. هر چا چې دا ادعا کړې ده که ثبوت و اسناد لري، موږ به هغو پیلوټانو یا انجینرانو یا تخنیکانو ته کلکه جزا طبق قانون سره ورکړو.
په همدې حال کې داسې راپورونه هم شته چې د ځمکنیو ترانسپورټي شرکتونو د ټکټ بیه چې له کندوز او نورو شمالي ولایتونو څخه کابل ته راځي هم د پخوا په تناسب څو برابره زیاته سوې ده.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې په ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې د لس تنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشیني څرګنده کړه او ژمنې وکړه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر ووژل شو. د کندهار امنیت قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته لاړ شي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. د عراق د مرکز بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 24 کسان وروسته له هغې ووژل شول چې انتحاریانو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. یوه فلسطینی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یوه اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه، د دې کورنۍ پلار او بل غړی ووژل. او روسیه وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 6 الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک زیات کمزوری کړی دی. وس په هم لویدیز مطبوعات را واخلو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي. بیا هم د طالبانو له لوري د کندوز ښار د نیولو موضوع د ډیرو لویدیزو ورځپاڼو او مطبوعاتو د بحث موضوع ده. د جرمني دی ویلت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې ویلي چې د کندوز له پیښې وروسته د جرمني حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ماموریت یو کال نور اوږد شي. ورځپاڼه لیکي د جرمني دفاع وزیر او نور چارواکي غواړي چې په لومړي ګام کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت د اوږدولو په اړه پریکړه وکوي او بیا د ناټو د دفاع وزیرانو په راتلونکي غونډه کې د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون ډیرلین وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ناټو د غوص ملاتړ ماموریت نه یوازې تمدید شي بلکې پیاوړی هم شي. د دې جرمنی ورځپاڼې له لیکنې سره سم د جرمنی پوځیان چې په مزار شریف کې ځای پر ځای دي له مخکینی مهالویش سره سم په 2018 میلادي کال له افغانستانه وسی، خو د کندوز وروستیو پیښو د جرمنی نظر ور بدل کړی دی. ورځپاڼه کاږي کندوز د جرمنی لپاره سمبولیک اهمیت لري ځکه چې د دغه هیواد پوځیانو له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره بهرنی پوځي ماموریت له کندوزه پیل کړ. جرمنی د افغان امنیت ځواکونو د روزنې په ماموریت کې 1,500 سرتیری لري چې وسوه یې په مزار شریف کې دیره دي او پاتې په کابل کې دي. اکانومست مجلې بیا په وروستۍ ګڼه کې د کندوز پیښې ته په اشاره د غمجنې کالیزې په نوم په لیکنه کې پښلي د ملي یووالي د حکومت تر کالیزې یوازې یوه ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني له یوې جدي ازموینې سره مخامخ شو. د کندوز پیشه له یوې خوا د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره تبلیغاتي بریا وه او له بلې خوا د دې مجلې په باور د افغانستان د بېثباته حکومت لپاره یو دروند ټکان ګڼل کېږي. اکانومست مجله زیاتوي که څه هم د طالبانو له لوري له نیول کېدو 3 ورځې وروسته افغان امنیتي ځواکونه د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ کندوز ته ننوتل، خو د دې پیښې په اړه لا یو شمېر پوښتنو ته ځواب نه دی موندل شوی، لکه دا پوښتنه چې یو 3 لک کسیز ښار څرنګه داسې اسانه د طالبانو لاسته کشیوت. اکانومست مجله لیکي اوس افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې پرمختګ ته دوام ورکوي او شایي په ښار کې لاسبری وي، خو مهمه مسئله دا ده چې آیا په کندوز کې تصفیوي عملیات پرمختځي ځکه چې ممکن طالبان د خپلو پلویانو په کورونو کې پټ وي او څه موده وروسته بیا راپورته شي او ښار ناامن کړي. مجله د افغان پوځي افسرانو په قول وایي چې په کندوز کې د حکومت په عملیاتو کې د 200 او 500 ترمنځ وسلوال مخالفان وژل شوي چې دا دې ډلې ته لوی ګوزار دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د وسلوالو طالبانو حملې د یوه انساني ناورین د رامنځته کېدو سبب بولي. دغه کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې په کندوز کې د طالبانو په حملو کې په سلګونو ملکیانو ته مرشوب له اوښتی او په زرګونو نور مجبوره شوي چې نورو سیمو ته کډه شي. له ښاغلي بیدار سره صفي الله ستانکسي مرکه کړې ده.
بشري حقوقو خپلواک کمیسیون واکان د اول ورځې نه پورې د دې مسایلو څار کړل او بل اخره په دې عقیده دي چې دا یو بشري ناورین دی چې په کندوز کې راپېښ شوی دی او د دې ناورین مرکبات داسې دي او اجزاوې داسې دي چې هلته په وسیع پیمانه باندې خلکو لادرکي موجوده ده، بېځایتوب موجود دی، کلوالتوب موجود دی، انسانان وژل شوي دي بغیر د کوم عدلي جریان په قصدي او عمدي توګه باندې، بالاخره د انسانانو د انساني سپر په توګه باندې استفاده شوې ده. هغه تاسیسات چې عامه شتمني ده او عامه ملکیتونه دي هغوی ته ډېر زیات رسېدللی، نړیوالو ادارو ته چې هلته موجود وو او نړیوالو بهرنیو ادارو ته، حتی قونسلګریو ته چې د بهرنیو هېوادونو هلته موجود وو، ډېر زیان و ضرر رسېدلی. په دغه لړ کې د یوناما ده د میتودیک دفتر، د یونیسیار دفتر، بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم ډېر ځله لیدلی دی. ازادي بیان ډېر ټکنی شوی ده په کندوز کې، د هغې نه د فکر پلات نشته دی، د ژورنالستانو ژوند هم تامین نه دی، محفوظ نه دی. په دې خاطر باندې دغه ټول مسایل سره جمع کوي. بعضې مسایل داسې دي چې واقعا د جنګي جرایمو په زمره کې راځي، جنګي جنایتونه سرسره دي.
په دغو جګړو کې کومې خواوې ډېرې ملامتې وي او څومره د ملکیانو ژوند ته کومو ډلو ډېر پام نه دی کړی؟
دا باید واضح طور باندې ووایي چې دولت مخالفینو هغه کړي چې په کندوز کې کړي دي، د ټولو نه مسولیت هغوی ته ډېر راځي. د په دې کړنو کې چې هغوی د انسان ژوند ته، د بوډاګانو، د ښځو، د ماشومانو، هغوی ته یې خیال نه دی ساتل او هغوی ته احترام موجود نه و.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار.
ازادي خبری مجله اوري.
د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان یوازې دو ولسوالیو څخه هر کال 300 میلیون افغانۍ عاید ټولوي. د برښنا رئیس په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د برښنا د عوایدو د ټولولو خبره مني خو دقیق شمیر نشي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور.
د هلمند په موساکلا او کجکي ولسوالیو کې وسلوال هر کال د شاوخوا 300 میلیون افغانۍ په ارزښت د برښنا عاید ټولوي. د هلمند ولایتي شورا غړي د کجکي اوسیدونکو مجید خونزاده وایي که د بازارونو او ترانسپورت عواید ته دقیق حساب وشي تر 1500 میلیون افغانۍ یاد عواید ډیریږي. هغه وویل د برښنا او ترانسپورت د عوایدو پر سر تېر اونۍ د وسلوالو او داعش ترمنځ سخته نښته هم وسوه چې د دواړو غاړو شل تنه پکې ووژل شول او دغه عواید بیرته د طالبانو په لاس ورغلل.
برښنا ټیکس ته اشاره ډېر غټ عاید کېږي، بېخي کلنی عاید تقریبا 15 لک روپۍ پاکستاني روپۍ ته رسېږي او د ترانسپورت پیسې د شبې جمع کوي، خپله دوکانو مالیات دوی جمع کوي. اوس په اوس کې چې تاسو نه خبر یاست چې هلته د دوی میانه خود جګړه سره وسوله چې یوې ډلې ږغ وکړي چې موږ داعشان یو یا داعش یو، دا مالیات ټول د دوی هغه عمده جنجال غټ مشکل یم پر دغه مالیات باندې و چې بالاخره دوی مابین کې جنګ موشته او ډېر تلفات یې.
د برښنا د رسد ځینې سرچینې وایي د برښنا دغه عواید په تېرو لسو کلونو کې د برښنا د رسد سره په یوه توافق د وسلوالو لخوا ټولیږي. سرچینه وایي د دې عوایدو په عوض کې طالبان د برښنا د رسد ته کار کوونکو او د لین د غځېدلې شبکې امنیت ساتي، د برق په جوړولو کې مرسته کوي او په قصدي ډول د برښنا مزي نه پرې کوي. د هلمند برښنا رئیس انجینر نصر الله کانه د وسلوالو لخوا د برښنا د مصارفو د ټولولو خبره مني خو دقیق شمیر نه لري. هغه ځدی لري ټول په دې دوه وسلوالیو کې ونیم میگاواټ برښنا مصارف طالبان ټولوي.
په دغه مبلغ تعداد مستند را معلوم، فقط دغه سمور پیسې نه ټولو چون په ساحه کې موږ چنداني اختیارات واک په اصطلاح داسې نه لرو چې موږ دوی سره پیسې ټولې کړو، یا زموږ پر کنه باوجود چې زموږ پرسونل لرو هلته د دوی شبکې، هلته موږ شبکې لرو، هغه جوړو په هر وخت چې عوارض پیدا کړي یا شکیږي یا خرابیږي هغه موږ پهن زمان سره جوړو او ماشونه هم موږ ورکو، ولې پیسې سرپیه موږ ته نه تاویلې نه موږ ځنې اخو.
د برښنا رسول ک طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دوی نسې کولای د برښنا وایت ټول کړنو. پلشکرګا کې هم ځینې دولتي او مرستندوی ادارې ستچې په سلګونو لکه افغاني قرضدار دي او د کلون رئیس یې د برښنا مصارف نه دی ورکړي. انجینر نصر الله کانی زیاته کړه د لشکرګاه ښار د ایمرجنسی روغتون په شمول چې 15 میلیون افغانۍ قرضه ده بس تصدی 14 لکه د اجارې او نجارې فابریکه 14 لکه او د لشکرګاه مرکزي زندان هم 15 میلیون افغانۍ قرضه ده او په تیرو 2 کلونو کې د برښنا مصرف نه دي تحویل کړي. دا به داسې حل کړي چې په لشکرګاه کې د 3.5 میګاواټه برښنا وید د برښنا ریاست ټولوي چې د دوی په خبره د کاله 80 میلیون افغانۍ کېږي او دا شمېره تر هغو پیسو څو چنده کمه ده چې طالبان یې هر کال په کجکي او موساکله ولسوالیو کې ټولوي. د برښنا د ریاست چارواکي وایي که چېرې د شمالي ولسوالیو په میلیونونو افغانۍ مصارف د دوی په واک کې ورکول شي کولی شي ځینو نورو ولسوالیو ته د لین شبکه وغځوي او د برښنا اوسنی سیستم چې زوړ دی په عصري او مډرن شکل جوړ کړي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ولسی جرګه د سرحدونو قومونو او قبایلو وزیر ګلاب منګل پرون خپل غونډې ته وربللی و څو د بغلان ولایت د ډنډیخوري د تفاهم لیک په هکله معلومات ورکړي. ښاغلی منګل ول دا تفاهم لیک په سیمه کې د سولې د ټینګښت په خاطر د ډنډیخوري له قومي مشرانو مدني ټولنې ولایتي شورا د سیمې له مخورو او روحانینو سره لاسلیک شوی دی. د جرګې ځینو غړیو ویل دا تفاهم لیک سبب شو چې مخالفان پر کندوز حمله وکړي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي چې د بغلان ولایت د ډنډي غوري له اوسیدونکو سره په لاسلیک شوي تفاهم نامه کې له طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده شوې. ګلاب منګل د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې دا تفاهم نامه د سیمې له معتبرو خلکو سره په سیمه کې د سولې د ټینګښت په خاطر لاسلیک شوې ده.
ما با بزرگای قوم مراجعه میکنیم که اگر بتونیم از روی مذاکره از
موږ د سیمې مشرانو ته مراجعه کوو څو وکړای شو د مذاکراتو له لارې سوړه ټینګه او د خلکو په مرسته پکې د مخالفینو د حملو مخه ونیسو. په لاستیک شویو اسنادو داسې ټکی نه موندل کیږي چې د هیواد او خلکو د ګټو خلاف دی وسی. که په دې اسنادو کې د سولې او هیواد پر ضد یو ټکی هم وموندل شو استعفا وکړم.
خاغلی منګل وویل له کومې ورځې راهیسې چې د ډنډې غوري له خلکو سره د سولې تفاهم نامه لاسلیک شوې د سیمې وضعیت مخ په ښه کېدو ده. کابو یو میاشت مخکې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر مکلف شو چې د ډنډې غوري له اوسیدونکو سره په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات وکړي. خاغلی منګل دا هم وویل د ډنډې غوري د سولې تفاهم نامه د سیمې له مخابرو قومي مشرانو ولایتي شورا مدني ټولنې سیمه ییزو لوړپوړو چارواکو او روحانینو سره لاسلیک شوی او د سیمې خلکو ژمنه کړې چې مخالفینو ته به اجازه نه ورکوي چې له دې سیمې څخه افغان امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته زیان ورسوي. دا مسأله له هغې وروسته راپورته کیږي چې د بغلان ځینو خلکو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو پر دې تفاهم نامې انتقاد وکړ او وی ویل چې د دې تفاهم نامې له مخې د بغلان یوه سیمه مخالفینو ته ورکړل شوه. خدا هغه څه دي چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ردوي. له بلې خوا د ولسي جرګې ځینو غړو وویل د دې تفاهم نامې لاسلیک کېدل د دې سبب شول چې مخالفین پر کندوز ولایت حمله وکړي. د ولسی جرګې غړي فرهاد عظیمی وویل
کله چې زموږ ځواکونه له کابل څخه کندوز ته تلل دوی ګواښ وکړ چې حمله به پرې وکړو. د همدې له امله امنیتي ځواکونه 2 ساعته ایسار شول. دا یوه ناکامه تجربه ده، تاسې ورته خوشبینه یاست، لیکن مخالفین ترې ګټه اخلي.
په دې ورځ دغو بحثونو د جرګې غړي په 2 برخو وویشل.
د ژوند رنګونه
د کابل په نوي ښار کې لوغ ماشومان سره غږېدلې و چې په کم عمر د کورنۍ نفقه ورپغاړه ده. که څه هم د 2 سنو سال د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو نه دی، خو مجبوریت دې ته اړ کړي چې لیک لوست پرېږدي او کار وکړي. نن د ژوند رنګونو په مرکه کې غواړو چې د دوی د ژوند له رنګ نه پرده پورته کړو.
پلار دې مایوب ده؟ څه دې ورځې څو روپۍ پیدا کړې؟
100 روپۍ.
بیا په 100 یو نیم څه شی اخلي؟ قرضدار یې؟ چې قرضدار یې؟ د بیګا تر 2 بجو دې باندې ګرځي؟
او بجو
دې بیګا تر 2 بجو ګرځي؟ ته خو راکه مې ډارېږي نه تنه؟ ښه، څه دې نوم راتوې؟
رسول
الله. اره 100 روپۍ درکې په دې کار؟
لا زه 50.
ښه، په دوه پیسو به څه کې؟
کال
ته وړي؟ کله کې به څه کوي؟
ډوډۍ.
ښه، په کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي؟ څوک دی کور کې؟
فلور ما دې مده نو فلورا.
ښه، فلور دې څه کار کوي؟
ا بیکار دی.
ولې کار نه کوي؟
مریضه کولک.
ا دې دې څه کوي؟
بیکار.
ا دې دې مکتب نه دی ویلای؟
نه.
غټ ورور نه لري چې کار وکړي؟
لرم.
ولې کار نه کوي؟
هغه متشویق.
متشویق یې هغه؟ ته مکتب کې؟
هو.
څوم صنف کې؟
دریا.
نو څوخ مکتب ته ستخ ټول ورځ کنه کوڅه کې ګرځي؟
سابو یې زه.
تر څو بجو؟
سابو شپه بجې زه نه بجې رخصتي.
څه رخصتي به بیرون راوځي؟
هه.
څوک دی رالیږي؟
پلار.
څه درته وایي؟
پیسې را ډوډۍ.
دا وه د سری رادیو لومړی خبری مجله په یاد لري چې له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لري. او نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کې چې ولې د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت سږکال خراب شوی دی، دا اوس بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو زودی. خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 12 ماه میزان سال 1394 هجری شمسی است که برابر میشد با 4 اکتبر سال 2015 میلادی. سازمان ملل متحد میگوید حمله بر یک شفاخانه در شهر کندوز شاید جنایت جنگی دانسته شود. در این حال گروهی از دکتران از کابل به بغلان رسیدند تا به زخمی های جنگ کندوز رسیدگی کنند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها رئیس جمهور امریکا تعهد کرده که در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه در کندوز تحقیق خواهد شد. قماندان امنیه قندهار میگوید حاضر است در ولایت کندوز علیه شورشیان وارد جنگ شود و نیروهای هوایی روسیه در 3 روز گذشته 60 پرواز را بر فضای سوریه انجام دادند. مشروح خبرها. رئیس جمهور امریکا تعهد کرده که در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه در کندوز تحقیق خواهد شد. باراک اوباما در اعلامیه‌ای که از سوی قصر سفید پخش شد گفته است تسلیت خود را از جانب مردم امریکا با کارمندان سی و سایر غیر نظامیان که در شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز کشته شدند ابراز میکند. اوباما همچنان گفته که وزارت دفاع امریکا درباره این حمله که صبح شنبه رخ داد تحقیق همه‌جانبه خواهد کرد. رئیس جمهور امریکا همچنان از همه خواسته تا پیش از قضاوت در مورد حمله دیروز کندوز منتظر نتیجه تحقیق باشند. در حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز 19 تن جان دادند که تمامیشان غیر نظامیان بودند. قماندان امنیه قندهار میگوید اگر شورای امنیت به وی اجازه دهد حاضر است در ولایت کندوز علیه شورشیان وارد جنگ شود. جنرال عبدالرازق این مطلب را شام دیروز در یک نشست خبری در قندهار گفت. ما منتظر فیصله حکومت هستیم. از قندهار و این حوزه هم با آنها کمک کرده می توانیم و آماده هستیم هر دستور که شورای امنیت بدهد ما آن را بر جا می گذاریم. جنرال رازق دلیل سقوط کندوز را ضعف اداری و عدم هماهنگی خوانده است. یک بزرگ قومی در ولایت اروزگان اسوی مردان مصالح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان بر رادیو زودی گفت شام دیروز بر معلم حبیب الله در منطقه مهرآباد شهر ترنکو تیراندازی شد و افراد مصالح این بزرگ قومی را به قتل رساندند. به گفته آقای نایاب معلم حبیب الله شخص با نفوذ در این منطقه بود. تا اکنون مسئولیت این حمله را کس یا گروه به عهده نگرفته است. مقامات اردوی ملی افغانستان میگویند در نتیجه حملات نیروهای نظامی افغان در چندین منطقه ولایت‌های هلمند و قندهار تلفات بر جنگجویان مصالح مخالف دولت وارد شده است. دفتر مطبوعاتی قول اردوی 205 اطل قندهار میگوید در حملات اردوی ملی در 48 ساعت گذشته بر مراکز تجمع مخالفین مصالح در ولسوالی‌های میوند و شاولیکوت قندهار و همچنان منطقه دراهی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 4 جنگجوی مخالف مصالح کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. در این عملیات 8 ماین هم خونسار شده است. در اعلامیه گفتن نشده که در این عملیات به نیروهای امنیتی افغان آسیب رسیده باشد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. نیروهای هوایی روسیه در 3 روز گذشته 60 پرواز را بر فضای سوریه انجام دادند. اندری کارتاپولوف، یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه، دیروز به خبرنگاران گفت در نتیجه این پروازها توانایی تروریستان کاهش قابل ملاحظه داشته است. به گفته وی در حملات هوایی روسیه بیش از 50 محل گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هدف حمله قرار گرفتند. جنرال کارتاپولوف همچنان افزود روسیه پیش از راه اندازی این حملات هوایی به ایالات متحده آمریکا سفارش کرده بود تا پروازهای خود را در مناطقی که نیروهای روسی در آنجا فعالیت خواهند کرد توقف دهد. به گفته این جنرال روسی، آمریکا در آن زمان به وزارت دفاع روسیه گفته بود در مناطقی که اکنون قوای هوایی روسیه بمباران میکنند، بجز از تروریستان کس دیگر نیست. این مقام وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران گفت روسیه حملات هوایی بر ضد تروریستان را در سوریه افزایش خواهد داد. در بغداد پایتخت عراق حداقل 24 تن هنگام کشته شدند که حمله کننده های انتحاری تلاش کردند تا به یک پوسته پلیس نزدیک شوند. این حمله در منطقه کاظمیه بر یک پوسته امنیتی رخ داد که در نتیجه آن حداقل 61 تن دیگر هم زخمی شدند. بر اساس معلومات یک گروه ناظر، گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در یک تحول دیگر از عراق، یک انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجرش را در منطقه الحریه بغداد منفجر ساخت. در این رویداد 7 تن کشته و 25 تن دیگر زخم برداشتند. و یک مرد فلسطینی دیروز بر یک خانواده اسرائیلی در شهر کنه بیت المقدس حمله کرد، پدر خانواده و یک عضو آن را کشت. پیش از این که امین مرد در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شود، دوزو دیگر این خانواده را زخمی ساخت. چند تن از اعضای این خانواده اسرائیلی از یک معبد روی خانه‌شان بودند که مورد حمله قرار گرفتند. سخنگوی پلیس اسرائیل این عمل را یک اقدام تروریستی خوانده است. گروه جهاد اسلامی فلسطین گفته که حمله کننده عضو امین گروه بوده است. تحولات خبری این ساعت را شنیدین. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با لیزا حیدری.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد از سوی ادارات هواشناسی بین المللی چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 12، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. خزنی بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. پکتیا بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
باز هم خوش آمدین. 7:37 قبل وقت کابل شد. در کمتر از نیم ساعت پیش رو من جوید نعیمی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی با شماستم. این هم سرخط داشته های مجله خبری حاضر. سازمان ملل متحد میگوید حمله بر یک شفاخانه در شهر کندوز شاید جنایت جنگی دانسته شود. آمادگی برای معالجه زخمی های کندوز در بغلان، دکتران این ولایت از تدابیرشان خبر می دهند.
یک تعداد بسترهای ریزرفی را بر تداوی واقعات کتلوی جنگی ما ایجاد کردیم که در حدود 100 بستر است. خدمات 24 ساعته امبولانس را ایجاد کردیم.
باید برای انتقال مسئول غیر نظامیان از کندوز آتش بس شود. خواست یک عضو ولسی جرگه افغانستان از طرف های جنگ در کندوز.
در قلب یک روز یا دو روز آتش بس کنند که مردم ملکی که در اینجا گیر ماندن در جنگ اونا از این منطقه بیرون شوند.
در باره جنگ کندوز رسانه های بین المللی را هم مرور خواهیم کرد. کاروبار رهنمای معاملات در این اواخر در افغانستان خوب نیست و شکایت ها بلند شده است.
اصلا توقعی که مردم داشت از این دولت فعلی ما او چیزی که میخواست برآورده نشد. فروش از خرید اصلا نیست.
این صحبت در رنگ‌های زندگی است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. سازمان ملل متحد میگوید حمله بر یک شفاخانه در شهر کندوز شاید جنایت جنگی دانسته شود. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد این حمله را در کنار سایر نهادها و سازمانها شدیداً محکوم کرده است. مقامات افغان میگویند قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان به خاطر حمله دیروز بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز عذرخواهی کرده است، اما دفتر جنرال جان کمپبل گفته این خبر را تا هنوز تایید کردن نمیتواند. در نتیجه این بمباران در ولایت کندوز 19 تن کشته شدند. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان به خاطر بمباردمان اخیر در قندوز ابراز تأسف کرده است. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید در بمباردمان صبح دیروز نیروهای بین‌المللی مردمان ملکی کشته و زخمی شدند که در جمع آنها کارمندان گروه دکتران بدون سرحد نیز شاملند. در اعلامیه گفته شده است که جنرال جان کمبل، قمندان عمومی نیروهای ماموریت قاطع ناتو در افغانستان، با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد چگونگی این حادثه گفتگو کرده و پوزش خواسته است. اما یک سخنگوی ماموریت قاطع ناتو در افغانستان در صحبت با خبرگزاری رویترز موضوع عذرخواهی جنرال جان کمبل از رئیس جمهور افغانستان را تایید نکرده و گفته که آنها این خبر را بررسی میکنند. حکومت افغانستان میگوید هیئت برای تحقیق روی این حادثه موظف شده است. در این میان سازمان ملل متحد در کنار تعدادی از سازمانها و مقامات دیگر هم حملات هوایی بر شفاخانه قندوز را محکوم کرده که بر اساس گزارش‌های اخیر در نتیجه 19 نفر به شمول 12 کارمند سازمان دکتران بدون سرحد، 4 بیمار و 3 کودک کشته شدند. زید رعدل حسین رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت حمله بر یک شفاخانه شاید جنایت جنگی پنداشته شود. در این حمله که صبح وقت دیروز رخ داد 37 تن دیگر شدیداً جراحت برداشتند. سازمان دکتران بدون سرحد این حمله را تخطی از قوانین بین‌المللی دانسته است. بارت یانسنز رئیس اجرایی سازمان دکتران بدون سرحد که دیروز از بروکسل با خبرگزاری رویتر صحبت میکرد خواهان تحقیقات بی‌طرفانه شده است. تا کنون نه از سوی نیروهای ائتلاف و نه از سوی حکومت افغانستان با ما تماس مستقیم گرفته شده است. پس به این دلیل به صراحت برایتان میگویم که ما به طور عاجل و وضاحت میخواهیم و خواهان تحقیقات بی‌طرفانه هستیم. همزمان با این جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که تعدادی از تروریستان مجهز با اسلحه ثقیل و خفیف داخل ساختمان شفاخانه شدند. از مردم، کارکنان، دکتران و بیماران شفاخانه به حیث سپر انسانی کار گرفتند و از ساختمان شفاخانه بر نیروهای امنیتی آتش گشودند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت در هنگام بمباردمان 10 تا 15 تروریست در شفاخانه پنهان شده بودند. او گفت در این حمله همه تروریستان کشته شده و در کنار آنها این دکتران هم از بین رفتند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت حدود 80 کارمند دیگر این شفاخانه که در میان آنها 15 خارجی نیز شامل بودند به یک محل هم انتقال داده شدند. از سوی دیگر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته که تحقیقات در مورد حادثه با هماهنگی دولت افغانستان آغاز شده است. جنگ و درگیری در ولایت قندوز نزدیک به یک هفته می شود که ادامه دارد و نیروهای تازه نفس افغان نیز به قندوز رسیدند و در جمع نیروهای امنیتی در این ولایت مصروف عملیات تصفیه. در قندوز جنگ از روز دوشنبه به این سو آغاز شده که در نتیجه آن صدها خانواده این ولایت را ترک کرده و با ولایت همجوار و کابل متواری شدند. گفته می شود شمار تلفات ملکی و نیروهای دولتی در این جنگ تا کنون دقیقا معلوم نیست.
گزارش بود از ادامه تحقیق در مورد حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز. حدود یک هفته از جنگ کندوز می‌گذرد. وضعیت شهر نامعلوم و هزاران تن در حالت خیلی سخت و بد شب و روز را سپری میکنند. در همجواری کندوز مقام های صحی بغلان میگویند برای پذیرش زخمی های جنگ کندوز هر گونه آمادگی لازم دارند. به گفته آنها گروهی از دکتران از کابل به بغلان رسیدند تا در صورت نیاز رسیدگی بهتر به زخمی های کندوز بکنند. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات میدهد.
دکتر احمد بارز رئیس صحت عامه ولایت بغلان میگوید تا حال 11 زخمی رویداد کندوز را به شفاخانه ولایتی پل خمری آوردند و آنها آمادگی لازم برای رسیدگی به مجروحان جنگ را دارند.
دقیقاً به تعداد 11 نفر از مجروحین را از کندوز به خاطر تداوی به شفاخانه ولایتی ولایت بغلان انتقال دادند که 7 نفر از این مجروحین از پرسنل صحی و خدماتی شفاخانه بدون سرحد
جهت یا MSF هستند و بقیه مردمای ملکی هستند که از کندز انتقال داده شدند.
آقای بارز همچنین از ورود تیمی از دکتران مجربه که برای کمک به مجروحین جنگ در بغلان آمده اند نیز خبر داد و گفت
یک تعداد بسترهای ریزرفی را بر تداوی واقعات کتلوی جنگی ما ایجاد کردیم که در حدود 100 بستر است. خدمات 24 ساعته امبولانس را ایجاد کرد و در این زمان یک تیم اکسپرت که در رأسش پروفسور صاحب کبیر عبدالله از به هدایت شخص وزیر صاحب ساعت آمد به ولایت بغلان تشریف آوردن.
او با بیان این مطلب که دکتران در خدمت همه اند در مورد اینکه گویا عده ای از دکتران برای دفاع از شهر پلخمری مسلح شده اند گفت
دکتران ریاست ساعتان و شفخانی ولایتی بی‌طرفی خود را همانند گذشته و مانند چپنهای سفیدشان حفظ کرده و متوسل به گرفتن اسلحه نه بلکه با داشتن وظیفه ایمانی و وجدانیشان در قبال همه مردم مسئولیت داره و تمام اقشار جامعه را به عنوان بشر پنداشته و در خدمتشان می باشه.
هرچند ولایت بغلان مانند کندوز درگیر جنگ خونینی نیست، اما همین جنگ های کوچکی که هر روزه در برخی نقاط این ولایت رخ می دهد ریاست صحت عامه را وادار ساخته تا تدابیری برای رسیدگی به مجروحان احتمالی آن داشته باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
سرخط خبرها رئیس جمهور امریکا تایید کرده که در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه در کندز تحقیق خواهد شد. باراک اوباما در اعلامیه‌ای که از سوی قصر سفید پخش شد گفته است تسلیت خود را از جانب مردم امریکا با کارمندان سی و سایر غیر نظامیان که در شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندز کشته شدند ابراز می‌کند. کماندان امنیه قندهار میگوید اگر شورای امنیت به وی اجازه دهد حاضر است در ولایت کندز علیه شورشیان وارد جنگ شود. جنرال عبدالرازق دلیل سقوط کندز را ضعف اداری و عدم هماهنگی خوانده است. یک بزرگ قومی در ولایت اورزگان از سوی مردان مصالح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اورزگان بر رادیو آزادی گفت شام دیروز بر معلم حبیب الله در منطقه مهرآباد شهر ترینکو تیراندازی شد و افراد مصالح این بزرگ قومی را به قتل رساندند. نیروهای هوایی روسیه در 3 روز گذشته 60 پرواز را بر فضای سوریه انجام دادند. اندری کارتاپولوف یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه دیروز به خبرنگاران گفت در نتیجه این پروازها توانایی تروریستان کاهش قابل ملاحظه یافته است. در بغداد پایتخت عراق حداقل 24 تن هنگام کشته شدند که حمله کننده های انتحاری تلاش کردند تا به یک پوسته امنیتی نزدیک شوند. این حمله در منطقه کاظمیه بر یک پوسته رخ داد که در نتیجه آن حداقل 61 تن دیگر هم زخمی شدند. و یک مرد فلسطینی دیروز بر یک خانواده اسرائیلی در شهر کنای بیت المقدس حمله کرد، پدر خانواده و یک عضوان را کشت. پیش از این که همین مرد در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شود، دو عضو دیگر همین خانواده را زخمی ساخته بود. سپاس از همراهیتان تا این لحظات. تا حدود 45 دقیقه دیگر برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد. در این برنامه روی علت ناامنی ها در شمال شرق افغانستان، ولایت های کندز، تخار و بدخشان بحث خواهیم کرد و منتظر تلفن های شما خواهیم بود. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های غربی که بیشتر به تحولات اخیر در شمال شرق افغانستان یعنی ولایت کندز توجه کردند. سید سمیع عباس تعداد از این رسانه ها را مرور کرده است.
موضوع تصرف شهر کندز از سوی طالبان باز هم در صدر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی قرار دارد. روزنامه دی ویلت چاپ آلمان در شماره اخیر خود می نویسد که بعد از حادثه کندز جرمنی می خواهد که ماموریت عساکر ناتو حداقل برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید شود. بنوشته روزنامه وزیر دفاع آلمان و مقامات دیگر این کشور می خواهند که در قدم اول در مورد تمدید ماموریت عساکر خود در افغانستان تصمیم بگیرند و در قدم دوم در مجلس بعدی وزرای دفاع ناتو وزیر دفاع این کشور اورزولا فون در لین پیشنهاد خواهد کرد که ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نه تنها تمدید گردد بلکه باید تقویه هم شود. بنوشته روزنامه آلمانی قوای این کشور که در مزار شریف مستقر می باشند قرار است در سال 2016 افغانستان را ترک کنند، ولی حوادث اخیر کندز نظر آلمان را تغییر داده است. روزنامه می نویسد کندز برای آلمان اهمیت رمزی دارد، زیرا قوای این کشور بعد از جنگ جهانی دوم اولین ماموریت خارجی خود را در کندز آغاز کردند. آلمان در ماموریت تعلیم و تربیت قوای افغان 860 عسکر دارد که 700 آنها در مزار شریف مستقرند و بقیه در کابل. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود به موضوع کندز اشاره نموده و مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان سالگرد غم‌انگیز. مجله می نویسد یک روز قبل از سالگرد آغاز کار حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور اشرف غنی به یک آزمون جدی روبرو شد. حادثه کندز از یک سو پیروزی تبلیغاتی برای مخالفین مسلح بود و از سوی دیگر به نوشته مجله یک تکان سنگین برای حکومت بی‌ثبات افغانستان به شمار می رفت. مجله اکونومیست می افزاید هرچند 3 روز بعد از اشغال کندز توسط طالبان، قوای افغان به کمک هوایی آمریکا دوباره به کندز داخل شدند، اما سوالهای خجالت آور در مورد این حادثه هنوز پاسخ پیدا نکردند. از جمله این سوال که چگونه یک شهر 300 هزار نفری به این سادگی به دست مخالفین مسلح افتاد. به هر حال مجله اکونومیست می نویسد اکنون قوای افغان به پیشروی خود ادامه می دهند و شاید در شهر کندز دست بالا داشته باشند. ولی موضوع مهم این است که عملیات تصفیه در کندز چگونه پیش می رود. زیرا ممکن است طالبان در خانه های طرفداران خود پنهان شده باشند و بعد از گذشت زمان دوباره برخیزند و شهر را با تهدید بیشتر روبرو بسازند. مجله از قبل مقامات نظامی افغان نوشته است که در عملیات حکومت در کندز بین 200 تا 500 مخالف مسلح کشته شدند که این یک ضربه شدید با آنها به شمار می رود.
یک نماینده مردم ولایت کندز در ولس جرگه افغانستان میگوید برای انتقال مسئول غیر نظامیان از کندز و رسیدگی به وضعیت آنها نیاز است تا چند روز آتش بس اعلان شود. دکتر فاطمه عزیز در صحبت با رادیو زاده گفت آنها خیمه تحسن را با شعار کندز را نجات دهید برپا کردند. به گفته این روز ولسی جرگه در حال حاضر یک فاجعه در کندز جریان دارد. مقیم نایب در صحبت با خانم عزیز نخست از وی پرسیده که مردم در چه وضعیت در کندز قرار دارند.
ولایت کندز جنگ بسیار شدید بین طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان به وجود آمد و بالاخره حالا جنگ آنقدر شدید شده که کوچه به کوچه طالبان جای به جای شدند و همچنان گراف تلفات افراد ملکی به آسمان رسیده. باور کنین که مردم آب ندارن، نان ندارن، برق ندارن، پشت یک گلاس آب مردم احتیاج هستن. اطفال، خانما، فامیلیا در تاکاوی ها قید ماندن، گیر ماندن، بیرون شده نمیتونن که پشت نان براین، اگر بیرون شوند کشته میشن. هیچ کسی صدای ما رو نمیشنوه. خواست ما از طرف های درگیر از دولت افغانستان هم ایست که با طرف مقابل خود به تفاهم برسن و به یک آتش بس دو روزه را حداقل بر یک روز یا دو روز آتش بس کنن که مردم ملکی که در اینجا گیر ماندن در جنگ اونا از این منطقه بیرون شوند. بر از اینکه اگر یک روز دیگه اینجا آتش بس نشه و مردم از اینجا بیرون نشه، باور کنن یک فاجعه بدتر بدتر از این رخ میده که شاید در تاریخ دنیا در کره زمین چنین یک فاجعه رخ نداده باشه. لطفاً به داد مردم کندز برسن که مردم بسیار در یک بدبختی به سر میبرن.
خانم فاطمه، گفته میشه که شما فعلا در کابل هستین و خیمه تحسن در کابل برپا کردین و میخواییم بپرسیم که هدف اصلی تان چی هست از این اقدام شما؟
خب ما این خیمه را به خاطر از اینجا برپا کردیم که از مدت که در ولایت کندز وضع امنیتی خراب بود ما صدا بلند میکردیم، اما صدای ما بالاخره شنیده نشد. ولایت کندز سقوط کرد و حالا ما خیمه را برپا کردیم تحت شعاری که کندز را نجات دهید، از کشتار افراد بیگناه جلوگیری کنید. این شعار است. ما داخل خیمه تحسن هستیم و مردمای ما که محکم شده یک تعداد به وضع بسیار خراب، حتی خود پیاده منزل کردن، 10 ساعت از 10 ساعت کندز بر آمدن، یک تعداد در را به خاطر از یک از کندز بر آیند شهید شدن، یک تعداد که زنده بر آمدن زخمی بر آمدن به ولایت کابل، به ولایت تخار، به ولایت بدخشان بیجا شدن. امروز بیجا شده ها کرفتن در رویای سرک بینان و آب و گرسنه بیجای به سر میبرن. نهادهای حقوق بشر، کشورهای اسلامی، کم تمام کشورهای دیگه که با افغانستان دست دوستی دارن، از اونها خواهش میکنیم که لطفا به داد مردم ما برسن و مردم نجات.
خانم دکتر، دولت میگه که عملیاتی را که انجام دادم عملیات ما مؤثر است و ما میخواییم از شما بفهم که چقدر این عملیات تاثیر گذاشته و چگونگی کمک ها در این ولایت چه قسم است؟
کمک ها نیست، کمک به کدام قسمت کمک شود؟ امروز خود تمام جای آتش جنگ در گرفتگی است. یک حالا کمکی که میشه باید است که جنگ نجات پیدا کنه مردم و این جنگ خاتمه پیدا کنه که متاسفانه این کار بسیار مشکل است و حال جنگ خانه به خانه از طالبا در خانه های مسکونی مردم جا بجا شدن یا به سر بام های مردم جا بجا شدن و وقتی که طیاره بمبارد میکنه افراد ملکی تلف میشن این بسیار یک فاجعه بزرگ است لطفا برای یک روز یا دو روز آتش بس و یا این جنگ به یک نتیجه برسه که از این وضعیت مردم نجات پیدا کنند.
فاطمه عزیز نماینده ولایت کندز در ولسی جرگه بود که با رادیو آزادی در مورد وضعیت فعلی شهر کندز صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هفته 54 دقیقه با وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان اطمینان میداد که مالیه وضع شده از کردیت کارت های مشترکین شرکت های مخابراتی به صورت شفاف به بودجه دولت اضافه می شود. عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دیروز در یک نشست خبری گفت در بدل اخذ این پول در آینده خدمات شرکت های مخابراتی به تدریج بهتر خواهد شد. وزارت مالیه افغانستان می گوید که از این طریق معانه 380 میلیون افغانی به بودجه دولت افزوده خواهد شد. زکیه حکیمی از کابل جزئیات می دهد.
در حالی که نگرانی های در میان مردم پیدا شده که گویا مالیه وضع شده بالای مصرف کنندگان کردیت کارت های مخابراتی به گونه شفاف به بودجه ملی افزوده نمی شود، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی اطمینان می دهد که این پول با شفافیت کامل به خزانه دولت می رود. وزارت مخابرات افغانستان می گوید که اخذ مالیه از نزد مشترکین شرکت های مخابراتی باعث نگرانی برخی مردم شده، اما این وزارت برای شفافیت در این پروسه یک سیستم نظارتی را ایجاد کرده است. عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز شنبه در یک نشست خبری گفت که این سیستم برای نشان دادن شفافیت در وبسایت وصل شده و مردم می توانند که از آن دیدن کنند.
در سیستمی که روی دست است مشخصات دقیق هر مشترک از شرکت مخابراتی دریافت می شود و همه کردیت کارت های افزوده شده در این سیستم پیش ما ثبت میشه و ما خودم متعهد میدانیم که افغانی به افغانی از او را با مردم محاسبه کنیم. اطمینان همین لحظه میتونم.
در حالی که مشترکین شرکت‌های مخابراتی در افغانستان تاکید دارند که باید در بدل وضع مالیات بالایشان خدمات مخابراتی بهتر شود، وزارت مخابرات میگوید که به گونه تدریجی روی کاهش نرخ‌ها و بلند رفتن کیفیت کار خواهد شد. حکومت افغانستان در اوایل ماه جاری بالای استفاده کنندگان شرکت‌های مخابراتی 10% مالیه وضع کرد. وزارت مالیه و اداره اطرا میگویند که از اول ماه میزان به این سو از این طریق حدود 82 میلیون افغانی به بودجه دولت اضافه شده است. رفیق احمد قاضی زاده معاون عواید و پالیسی وزارت مالیه افغانستان به رادیو آزادی گفت که امکان دارد در یک ماه این رقم به 380 میلیون و سالانه به 4.5 میلیارد افغانی برسد.
در یک سال 4.5 میلیارد افغانی جمع‌آوری می‌کرد و در هر ماه وزارت مالیه، اداره اطرا و وزارت مخابرات با شبکه‌های مخابراتی نشست دارند و با آنها محاسبه می‌کنند که از این طریق به بودجه حکومت و سری خان دوباره و معارف، مخابرات، صحت و دیگر بخش‌ها به
کارشناسان اقتصادی این کار حکومت را برای تقویه بودجه ملی یک اقدام مؤثر خوانده و همانند مردم عام بر شفافیت در این پروسه تاکید می‌ورزند.
رنگ‌های
زندگی.
استم عبدالحمید زازه، مالک رهنمای هیواد پرمختک.
میخواستیم درباره کار رهنما استان بپرسیم که رهنما چطور است، وضعیتش در این اواخر؟
اصلا توقعی که مردم داشت از این دولت فعلی ما و چیزی که میخواست برآورده نشد. امروز حالت رسیده که مردم پشت نان ایران است، فروش از خرید اصلا نیست. بخاطر از اینکه خرید نباشه کار رهنمای معاملات سکوت است.
در رهنمای معاملات چی چیزا ثبت می باشه؟ از قبیل چی چیزا؟
کار امدهش خرید و فروش است. پالوی ازی، گروی، کرایی، نمی مسائل است که رهنما معاملات تنظیم می کنم این امورا. همیالا که را سر متوان از دیگر نیست، غیر از او مالیه است و گپای دیگر است که سر رهنما و سر تمام مردم افزود می شه، مگر ما عاید نیست. همین مالیات هم برای عایدات است. وقتی که عاید نباشه، همین دولت که مالیه می گیرم، همین ظلم از دخل مردم.
بنابراین می خواستم بفهمم که شما از رای دادنتان، یعنی رای داده بودین در در انتخابات که گذشت
پایدادم برای اشرف‌غنی تو سیاسرای که هیچ اصلا دم دور رای نداده بود برای اشرف‌غنی رای داد ولی قدر ناامید است
راهنمام یعنی کارش خوب نیست و
اصلا کاروبار قدر برکوت مواجه است که ما شخصا به این سمسال من میالیم و میخواستم که برم از وطن مگم اینجا معاملات است معاملات با مردم دارم رفته نمیتونیم
ولی اونایی که ضرورت دارن میخواین خانه بگیرن کرا و یا گروی و یا خرید میگن که قیمت ها چیز تفاوت نامده
اصلا امی فرموده مردم هم درست است به خاطر از اینکه ازدهام مردم سر شهر کابل زیاد است نفوذ زیاد شد خانه کم است یعنی او تقاضای مردم پورا نمیتونه کردن مگرم غیر از اون نرخ و نوا ما برد گفتم میتونم که 40% پایین آمده اون کسایی که فرض مثال پیش ما خانه ثبت کرده بود با اون نرخی که نمیداد با تخفیف اون نرخ حالی کس نمیخره نرخ ها در مجموع پایین آمده
در یک رهنمای معاملات چند نفر کار میکنه؟
هر رهنما چند نفر شریک داره به خاطر از اینکه بی شریکی کار از پیش بردن کار سخت است برای چند نفر ضرورت داره اندازه خود ما هستیم تقریبا 4-5 نفر به این رهنما مصروف هستیم
امید روزی که باز هم کار و بار و زندگی مردم بهتر شود از شما تشکر میکنم
و سپاس از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت افغانستان یعنی تا نیم ساعت دیگر برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد که با تحولات اخیر امنیتی در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان و انگیزه